زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. مننه چې تر دې دمه له ازادي راډیو سره یاستې. زموږ دا او نورې خپرونې پر ویب سایټ هم تعقیبولی شي، پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. اوس هم د خپرونې دوهمې برخې ته ور داخلیږو. احمد تکل به لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړي، له هغې وروسته مرسلین ارسلا د نوربست اونیزه خپرونه لري. له ازادي راډیو سره پاتې شي.
ټاکل شوی چې د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان پاکستان ته د سفر په ترڅ کې د طالبانو له استازو سره وګوري. پاکستانی چارواکو ویلي چې د طالبانو پلاوی به سبا دوشنبه په اسلام آباد کې له سعودي ولیعهد سره وګوري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ اعلان کړ او د سولې د موافقې په تطبیق کې د مرستې ژمنه وکړه. د افغانستان د کرنیزو محصولاتو څلور ورځنی نندارتون نن په متحده عربی اماراتو کې پرانستل کیږي. افغان چارواکي وایي چې په دې نندارتون کې به د افغانستان یو شمیر تجارتي شرکتونو استازي او بزګر ګډون وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون اعلان وکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلافت د ړنګېدو په حال کې دی. ښاغلی ټرمپ پر اروپایي متحدانو غږ وکړ چې په سوریه کې څه باندې 800 افراطي وسلوال چې د دې هیوادونو وګړي دي او امریکایي پوځیانو نیولي دي خپلو هیوادونو ته ستانه او محاکمه کړي. او هیدر ناورت چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه غوره شوې ده وایي د خپلې کورنۍ او ځان په ګټه دا ګڼي چې د دې مقام له منلو ډډه وکړي.
بس دی شکست سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا شما را به یکی دیگر از برنامه های شکست سکوت خوش آمدید میگم. در نور بسته خبرونه درنو آوریدونکو، لدوزر و لومری کال رئیس دزده کونکو پزنگری توگه دنجون و پرمخت خوانزی ور پرانیستل شو. در اسپی شمیرو لمخی اوس محال پا طول حیوات که دزده کونکو شمیر نجده لسو میلون ترسیگی چه در تخمین لمخی چبانده دیر سلنه انجونی دی. خلدی ټولو فرصتونو سره سره شته امنیتی ټولنیزی کلتوري خندونه او اقتصادي ستونزې د لامل شوی چې لا هم څه باندې 3 میلیون ماشومان خوانځي ته لتکڅخه محروم شي چې لدی جمله شپې ته سلنه انجونی دي. در برنامه امروز شکست سکوت مرسل زازای ژورنالیست آزاد و فعال حقوق زن را با خود در برنامه داریم که به ایشان خوش آمدید میگم.
سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وایم. هیله ده چې نن واورین ورځ هم په خیر پیل کړی وو.
ډیر زیاته مننه. د لومړي پوښتنې په توګه غواړم پوښتم چې د نجونو د زده کړو اوسنۍ وضعیت څنګه ارزوي؟
ډیر زیاته مننه. کچیر دې تر شو چې په دې ورسته یو کې د انجونو حالات یا کوم وضعیت چې دی په ټولنه کې او په دې اوسنی وخت کې نسبت تیرو کالو ته ډیر ښه شوی دی. موږ ویلی شو چې موږ په لرو پرتو سیمو کې هم البته خوانځي لرو پرانیستی دي، اما یوازینی ستونزه چې ده دا دی چې ډیری کورنۍ دې ته اجازه نه ورکوي تر څو چې انجونې خوانځي یو ته ولاړ شي او زده کړې وکړي. او کچیرې اجازه هم ورکوي هغوی ته تر اووم یا هم شپږم صنف پورې دوی غواړي چې د دوی انجونې زده کړې وکړي او وروسته د هغې نه دوی دې ته اړ کېږي چې هغوی البته واده ته اړ کړي یا وادونه وکړي یا دغسې ستونزې دي چې بالاخره هغوی د زده کړو څخه پاتې کېږي. رښتیا هم چې د انجونو په مقابل کې په دې وروستیو کې کار سوی دی، اما ډېری کارونه په کابل کې ترسره سوي دي. موږ نشو ویلی چې دغه په کلو او بانډو کې هم ترسره سوي دي. زه د پکتیا د دغه سیمې یم چې تر اوسه هلته ښوونځی نشته دی او کشته دی هم کورنۍ اجازه نه ورکوي تر څو چې انجونې مکتب ته لاړ سي یا ښوونځي ته لاړ سي یا زده کړې وکړي، ځکه چې هغوی دید هم داسې پاتې سوی دی. اما دا چې د دوی دپاره څه کارونه وشي دا به کېدای شي تاسو پوښتنې ووسئ چې په هغې کې ځواب شي.
بله، زه غواړم په همدې اړه پوښتنه وکړم چې د 12 کلونو په تېرېدو سره ولې داسې ذهنیت تر اوسه هم په کورنیو کې حاکم دی چې هغه د نجونو البته د تعلیم دوام ته زړه نه کوي او جنو ته د کورنۍ اجازه نه ورکي چې خپل تعلیم ته دوام ورکړي.
بله، موږ څو ستونزې لرو. عمده ستونزې مو د امنیت نشتون دی، او د دې ترڅنګ رسم او رواج دی، او د ښوونځیو نبوت یا هم کموالی دی په ځینو سیمو کې چې اصلا وجود نه لري، او د دې ترڅنګ د خو او مسلکي معلمینو یا د ښځینه او معلمینو نشتون دی. او قبل یا مخ کې د دې چې یو جنې هغه سن پوره کوي، د اتلس کلنې هغه واده ته ورکړول کېږي، واده ور باندې کېږي، او غوی د تړ کېږي چې بل اخره دوی باید واده وکړي، او کورنۍ یو ته یو ذهنیت نه دا ورکړ سوی، دا هغه ستونزې دي. امنیت نشټون په ټوله ټولنه کې هم دغه مشکل دی. کچېره موږ د کابل نه خایو تر ټولو ولایتو پورې، خصوصا هغه ولایت چې ډيري پښتانه پکې شون کې، پکتیا، خوست، پکتیکا، دوی د دې لپاره چې امنیت نشټ شده، او د امنیت نشټواله یا هم د طالبانو شتون په دغه سو کلو او باندو کې د دې لامل سوی دی چې غوی زړه نه خکې، یا هم مکاتب سوځول کیږي، لمانځه وړل کیږي، غوی زړه نه خکې چې غوی خپل لورګانې خوانځي ته ورولېږي، او یا هم ک لیږي هم ډیر کم وخت لپاره ورولېږي، څلورم یا پنځم صنف پورې. او د دې ترڅنګ رسم او رواجونه دي. تاسو پیګی چې موږ ټولنه ډیر په دې باندې البته فوکس لري، یا هم دې باندې ډیر فکر کوي. کچری د مالورنن خوانځي ته لاړ سی، هغه ته خلک وایي چې والد خوانځي ته ځي، والد درس ویل، والد دغه کار تر سره کړ، یا هم سبا ورځ د موږ په مقابل کې را پاسیږي او موږ ته وایي چې تاسو درس نه دی ویلې، تاسو په دې باندې نه پیګی، او موږ په دې باندې پیګو. نو دغه سیستم زیدیم، او د دې ترڅنګ د مکاتب یا هم د خوانځي نشټون دی چې مخکمه هم په خپل خبرو یا دکړه چې هغه د تخن زړه نه کوي چې خپل لورګانې یا انجونې لرو ساحو ته ولېږي، چې کده شي په یو کلی کې یو خون یو خوانځای ووسی، هغه هم ډیر لري ووسی، دا هم لامل دی.
په بخنی سره کې په دې باندې تم شو چې د کم عمر کې د ودونو په اړه دا ډیر لوی ستونزه ده. د پوهنې وزارت هم د دې شکایت لري، او د ملګرو ملتونو اداره یونیسف هم له دې موضوع نه شکایت لري. هغه دی وایي پیون جلی باندې ډیر مصرف کیږي، هغه خوانځي کې درس وایي، بیا کله چې و میاتم ټولګي ته ورسیږي، کورنۍ هغه د زده کړو د دوام نه محرومي، او په کم عمر کې وادت هڅه یا مجبوره کوي. دغه ستونزه د کم زینه سرچینه اخلي، او ولې په دغه تروسه پوري چې مونږه اول اسکل نو په دانه به کې یا سو ولې تغیرات نه دی راغلي، علت څه دی؟ د کورنۍ ترمنز د عامه په هواي نشته، د غریب په برخه کې کار نه دی شوی، یا دا چې د دودونو دوام د ناوړه دودونو څه دی چې البته ویل کیږي چې بنجلۍ د کور ده او باید په کور کې پاتې شي، دا دی ډیر حاکم دی.
بله، یوه خبره ده چې د موک ملا امامان صاحبان دا باید همیشه په خپلو خبرو کې، خصوصا د جمعې په ورځ کوم څه چې دوی لري په دې کې، همیشه دا باید یاد کړي چې وجلی نه باید مخکې د اتلسو کلونو څخه واده تا ورکړل سي، او دغه باید عامه په هایوای وسی. همیشه موږ دغه سیستونز لرو، نه یوازې په ولایتو کې بلکې په کابل کې هم دغه سیستونز دي. په لرو پراتو سیمو کې موږ تر اوسه هم دغه سیستونز لرو. د خبره پاتې چې موږ په لرو ولایتو کې، یا هم دغه ولایتو کې چې اصلا اوس ستونزې لري، او دغه ستونزې هم ډېرې دي. موږ باید لومړی عامه پوهاوی وکړو دا چې څنګه یو پلا یو مور خپل لور باید وهڅوي، خپل زوی باید وهڅوي چې غوښ زده کړي وکړي، دا یو رسانې کولای سي چې دغه کار وکړي، او د دې ترڅنګ یو ملایمام کولای سي چې دغه کار وکړي. خو دغه کار ډیر کم سوی. کچېره معرف هر څومره وغوړي چې مکاتب جوړ کړي، او هر څومره ډیر زیات ووسی، هر څومره معلمین ووسی، اما کچېره دوی عامه ذهنیت ته پام ونه کړي، عامه ذهنیت رامنځته نشي، اصلا په دې برخه کې هیڅ کار نه کیږي.
بل تاسو ته اشاره وکړه د پندې موضوع کې به امپاتې شو. په یو کورنۍ کې تر ډېر افغانستان کې ویل کیږي چې تبعیضي چلند د هلک او نجلۍ ترمنځ کیږي. دغه تبعیضي چلند کورنۍ ولې کې ګوري؟ ما تاسو د اسلام له نظرم کو ګورو، انسانان د عقیدې په اساس او انسانان مساوي خلق شوي دي، چې جلۍ سالک نو په کورنۍ کې هيا د اسلامي له لحاظم دا درک نشته چې تبعیضي چلند پاتې ورسیږي، او پاغه ډول چالکان د تعلیم او تحصیل د دوام حق لري انجلې هم اماسي حق ورکړ شي دا ذهنیت بل نه لري رامنځته شوی
به هم امغه بیرته خپل خبري تر اغرزو حج اوقاف او وزارت تر اوسه پدې نه دی توانیدلای چې دوی پدې برخه کې کار وکړي او د دوی دند امداد چې ملای مامانو ته دوی واضح کړي چې د یو خزه او یو الک یا یو جنې یا یو زوی د دوی ترمنځ مساوات وجود نه لري. خزه هم همغه حقوق لري، نارینه هم همغه حقوق لري. اما دا چې وی کورنۍ ولی دغه کارونه کوي په دې باندې موږ هم پیګو او تاسو هم پیګی چې د سواد سطح راټیټه ده. یو کورنۍ فکر کوي چې زوی پراتلون کې غوی د پاره کولای شي پیسې راوړي، کولای شي ورته هرڅه وکړي، اما یو جنې نسی کولای چې نه موږ په دې باندې باور یو چې یو جنې هم کولای شي چې کار وکړي، یو جنې هم کولای شي چې زړه کړی وکړي. که چې په قران شریف کې د دوی د پاره راغلی دي چې دوی باید زده کړی وکړي، کچېری موږ غواړو چې یو ښه ټولنه ولرو، یو ښه راتلونکی ولرو د کورنۍ د پاره مو، د ټولنې د پاره مو، موږ باید په خپل انجونو باندې زده کړی وکړو.
بلې، تاسو د حج او اوقاف وزارت په ټوله کې د دولت مسولیت او د
درسنۍ مسولیت
اشاره وکړه. بیا ځینې وخت انتقادونه پدیم کې چې میلیونه ډالر په دې راغله او مدني ادارو مدني بنسټونو دی باندې د تور کړ چې په دې برخه کار وکړي ترڅو د غزمینه پراخه کې هغه اما په هوای چې اداره مې سکیول کورنۍ سره کار وکړي. د دې ادارو یا د دې مدني بنسټونو یا د مؤسسو فعالیتونه تاسو څونه مؤثر بولی په تیرو ولسو کلو کې؟ ځکه مو تاسو ګورو عملاً شاهد یاستو چې وضعیت ډیر زیات تغیر نه دی کړی په ولایتونو کې، او د دې وظیفه دا و چې په ولایتو کې کار وکړي. د دې فعالیت
زه غواړم یو خبره وکړم، دا چې ډیری مدني ټولنې رامنځته شوې دي، ډیری البته انجوګانې رامنځته شوې دي، ډیری داسې د یو په نامه د بل په نامه ډیری کسان غواړي چې بلخره هغه پیسې ترلاسه کړي. د ما په نظر دغه ټول د دې د پر رامنځته شوې دي چې دوی خپل هغه پروژې عملی کړي، نور هیڅ هدف نه لري. هغه پروژې په څه باندې عملی کوي؟ پیسې راوخلي، یو دوه نفر راکینه چې دغه د موږ دوه تر ننګ ورکو، موږ دوه ته دا کار وکړو، دوه ته دا کار وکړو. اما هغه اصلي کارونه چې دوی باید وکړي، کلو بندو ته لاړ سي، خلکو ته ور سي، ټریننګ ورته ورکړي، اما ذهنیت ورکړي خلکو ته، دا خبرې نشته دي. د دې او هغې په نامه پیسې راخستل کیږي، دا خو تاسو هم پیږي، موږ هم پیږو چې بالاخره دا یو چور غونډه ګرځي. تاسو
غواړئ وایي چې فساد شوی په دې برخه؟
خو باید وایي چې فساد شوی دی.
بله، د فقر برخې ته راشو، ته ډېر ویل کیږي چې ډېرې کورنۍ مخې تاسو خپل اشاره وکړه چې ډېره کورنۍ د تازري نه چې په نجونو باندې سرمایه ګذاري وکړي، ځکه هغه د راتلونکي ته فکر کوي چې الکان ته ډېره کولی شي یو اقتصادي حامی وسی په راتلونکو کې. د فقر په خپله څونه د نجونو د تعلیم مخه نیولې ده؟ ځکه ما تاسو یو فقیر ټول نه یو.
فقر هم کولای شي چې د دوه مخاوني سي، اما موږ نشو ویلای چې یو جنې چې فقیر ده په فقیره کورنۍ کې پیدا شوی دغه باید همغه سي تل فقیر ووسی. نه، موږ باید انجونې خپل باید بلاخره را پاسي. ما مخکې هم دې ته اشاره درلوده، زه د پکتیا د دسی یو ولسوالۍ چې اصلا الته د انجونو لپاره هیڅ کوانځای نشته، کچېره همشته دي او دې ته زر نه کوي چې خپل انجونې کوانځي ته ولېږي، اما خپل انجونې هم باید بلاخره را پاسي او دوی باید زده کړو ته پام وکړي، دوی باید خپل راتلونکو ته پام وکړي، او دوی باید دا وایي چې زه کولای سم چې دغه کار تر سره کړم. کچېرې موږ تاسو وایي چې نه زه دغه کار نشم تر سره کولای، د دې ماده هودې څخه نه وځي، نو خپل هم سړی زپل کیږي او بلخره هم غسی پاتې کیږي. موږ باید خپل انجونې هم را پاسي او کار وکړي. هغه حق او حقوق چې خدای ورته ورکړي دي په ټولنه کې حق او حقوق لري، هغه باید خپل هم ترلاسه کړي.
تاسو غواړی چې وای چې دغه د نجونو د تعلیم او تحصیل نه دوام د فقر دوام لامل هم کیږي؟ ځکه ته ډیر متاسف دی د ټکی ته متوجه یو چې د کور هغه په افغانستان کې د کړاوونو لامل د نامنیو لامل کله چې په جګړه کې یا په کوم ناخوالو کې د کور هغه نفقه یا حامی مالی چې یو نر بل کیږي نارینه، هغه لمینځي یا هم د دې ملاتړ نه لاس اخلي، نو کورنۍ فقر سره مخ کیږي. خو کله چې انجلۍ یا د کور هغه خزینه غړي کله کدا سواد ولري یا حرفه تلاس رسي ول نه کول شي او حامی موسی د کورانه غړي
ځکه
موږ په ډيري برخه کې مونږ د ته متوجي یاست یا مونږ د سي پیخي لرو چې کله د کور غړي حتی کوم سره تو وي موتا چوایم وي خو د کور هغه خزینه کې سواد لري یا درس ورکړي یا په دې برخه کې خپل
مشروع سره فعالیت کوي. بله رښتیا هم
د مسلکی خونکو په اړه مخکې تاسو یادونه وکړه. متاسو په تیر څو کلو کې په څو برخو کې چې ډیر کډرونه روزلیا یو برخه هم اندغه ده خونې او روزنې برخه ده چې معلمین مروزلې دي. یلات څه چې تر اوسه موږ په دې نه ستوونه دي چې موږ د خزینه خونکو په برخه کې خود کفایت ته ورسیږو او یو کیفیت رامنځته کوو په لاتونو کې.
نه یو څه ده چې موږ غواړو چې کار وکړو. البته میرمنې غواړي چې کار وکړي، بلاخره غوی غواړي چې یو لاسته راوړنه ولري. اما ما مخکې هم اشاره دې ته درلوده چې امنیتي ستونزې د دې لامل سوي دي چې بلاخره هغوی دې ته اړ کړي چې یو محدود ساحه کې کار وکړي. کچیرې زه په کابل کې کار کوم، زه نشم مثلا پکتیا ته تلای چې زه هلته یو ښوونکی واوسم یا مدني فعال واوسم یا ژورنالیست واوسم، نشم کوای. دا د امنیتي ستونزو له کبله دغه خنډ رامنځته شوی دی. او د دې ترڅنګ سودې ته اشاره درلوده چې مسلکی خونکي موږ په کابل کې یعنی دهات نه زیات خونکي لرو، اته غوي هر امتحان کې چې ګډون کوي غوي بیا پاتې راځي. د دې لامل چې غوي هغه محدود خونکي چې ضرورت ورته لري غوي نسی او نور پاتې کیږي. موږ کولای شو چې دغه نور خونکي ولایت ته ولېګو، اما مشکل څه دی؟ نامنی د دې لامل ګرځیدلای چې بلاخره دوی بیرته هم په کابل کې ووسی، به سرنوشت پاتې سي او دغه سي پاتې سي. نو کچيري امنیت ووسی په کلو په باندو کې هر څوک زړه کوي. زه اصلا خپل زړه کوم چې لارسم په پکتیا کې یو ژورنالیست ووسم، په پکتیا کې کار وکم، په پکتیا د لپاره فعالیتونه ترسره کم. اما امنیتی ستونزې د دې لامل ګرځیدي چې هر چاته بلاخره یو خنډ جوړ سي.
ډېر زیاته مننه تاسو نه شنوندای عزیز رادیو آزادی. شما برنامه شکست سکوت را میشنوین. ما شماره های تماس با برنامه را اعلام میکنم. شما میتونین با استفاده از این شماره ها با ما تماس بگیرین و سوالاتون را از مهمان برنامه مطرح کنین. شماره تماس ما 0799 20 35 40 و شماره بعدی است 0700 82 27 55. شماره پښتو هم تکرارم 0999 40 45. بل شمیره دا 0902 25 55. شنونده داریم، میشنویم کی هستن و از کجا تماس گرفتن. بله بفرمایید.
بله مرسلی و سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام په دغه باره کې د آگاهي دادن، یعنی موږ باید ګلمنه چې دوی پر دغو موضوعګانو باندې په نورو موضوعګانو بس کړي. یو پر موادی مخدر باندې بس نه کړي، او یو څه پر حقوقو باندې بس نه کړي. او کله چې یو بل ملا را ولاړ شي وایي چې خپل د خور حقوق ورته هغه ته دیموکرات وایي، او حال دا چې دوی د دیموکرات په معنا نه پوهېږي. نو باوجود دې چې خرافات هم سته وو، دودو دستور هم سته وو، څه کوم څه ول وسنه په بد کې ورکول، دا مظلوم په کم شنه ډول په هغه درونه ور اخیستل، هغه د ایوان په مقابل کې خرڅول. دا هغه شی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو د مرمنې سیم په ستاره باندې خو دې دا جما امني او د خرافات او رواجات د دود او دستور ولې په پښتني شمه کې دونه ډیر دی.
بله زم غوړم تاسو نو پوښتم، یو مسله ده چې اوس په کورنۍ کې دا هغه هیره مې څه شوی تر ډیره مونږه خپل کورنۍ هم په دې کې معلومات یو تر ډیره چې علما وبندیم ملامتی و چوزه که کورانه هم پا دی پوشوی فکر نکو پی او دول کورانه هم لداغ برخی نده مسئولیت خوگه خالی کهی او نگواریج داغ مسئولیت و منیزه که داغ آگاهی رامنسته شوی ده پا طوله نکی وست
خو آگاهی نده رامنسته سری اصلاحات مصری ناشلا اصلاحات پا کورانه که نده اصلاحی زیده اصلاحی زیده اصلاحی زیده مودې د سوازې بلارې د سوازې هغه خپل شي په
توګه ډېر زیات مننه. بله ډېر مننه تاسو پوښتنې ته باتمن شه جواب وي مننه. او روبل او ریدونکو هم لرو. بله مهرباني. بله ساده مرمه شتمن. بله دا اړیکه پرې شو. بله اړیکه اخلو مهرباني. بلی زما غږ اوری؟ الو، بله فکر کوم دا اوریدونکی زموږ غږ نه اوري. خپرونه ته دوام ورکړو. ښه به د جوزجان څخه خپل د اوریدونکي پوښتنې ته کرا شو. دا دی وایي چې علماو په دغه دوو برخو کې چې مشخصا د یو موضوع نن زموږ د بحث موضوع ده، د نجونو د تعلیم او تحصیل برخه کې ډېره علاقه نه لري چې په دې برخه کې بحث وکړي. څه فکر کوي؟ یوه مسله دلته نه ده چې دغه ټولنه کې دا دې هم ته ډېره ویره لري که په دې موضوع باندې ډېر بحث وکړي د ټولنې له خوا نه به څه شي. آیا یو انقلاب یا یو حرکت ته اړتیا نه ده ترڅو علمان په دې پوه شي چې دادی دا ټولنه تغییر د دې په لاس کې دی او دادی خپل اقدام وکړي او ټولنه تغییر ورکړي؟
د ما په نظر د ما ورور پوښتنې ته ډېر ښه پام و او د دې ترڅنګ دوی ښې موضوع ته هم اشاره درلوده چې د ښځو په حقوقو او د دې ترڅنګ د مخدرات موادو په وړاندې ډېر کم بحثونه کېږي او که چېرې هم کېږي هغوی بالاخره هغه بحث داسې تکراری یا هم هغه بحث داسې پیلوي چې بالاخره نه غواړي چې هغه بحث ورباندې وسي هغه موضوع باندې. کچری کورنۍ په دې برخه کې کورنۍ ته ذهنیت ورکړل سي، کورنۍ خپل البته او په هول سي چې د انجونو او د الکانو ترمنځ توپیر نشته، په کوم عمر کې دی ودونو اجازه نشته. کچری دغه رښتیا هم دوی باندې قبول سي، دوی هم خپل زړه کوي بلخره چې لورګانی لار سي کوینځي ته او درس وایي. او د دې ترڅنګ دوی خپختونه درلوده چې د پښتنو په سیمه کې ولې دغه رسم او رواج له منځه نه ځي، علت یې څه دی؟ دا د دې رسم او رواج موږ تاسو دغه کار باید ترسره کړو چې بالاخره دغه رسم او رواج دغه دود او دستور بالاخره له منځه یوسو. دا موږ تاسو باید شروع وکړو. که چیرې وجنی خپله وایي چې زه غواړم درس وایم، فکر نه کوم د کورنۍ لاس غړي که چیرې ورسره مخالف وي، یو دوه غړي خو به یې حمایت حتمن کوي. نو که چیرې هغه دوه غړي د نورو سره خبرې وکړي، انشاءالله دغه سونه به حل کیږي. اما نه، موږ تاسو خپل باید دغه کار تر سره کړو او دوی ته باید لار وخیو او دوی نه باید حمایت وکړو.
د کورنۍ په برخه کې تاسو ویلې دا وضعیت عمومي په بعضو ولایتو کې متاثر دي، د شاید یې چې بعضو ولایتو کې تغییر راغلی. مثلا کې د مثال په توګه یاد کو تیر کال قندهار ولایت په جنوبي ولایتونو کې یو لغه ولایتونو څخه و چې د نجونو ګډون په ښوونځي کې ډېر شوی و. علت څه بولې؟ اګه هېد خلکو ډېره شوې ده یا په دې برخه کې انجونو خپل اقدام کړی؟
کچری موږ وایو چې هدواړه باید په نظر کې ونیسو، عام اګاهي او د دې ترڅنګ د رسنیو رامنځته کېدل، د رسنیو د خوا دغه سي خبرې کېدل یا هم دغه سي معلومات ورکول، د دې لامل سوی دی. او د دې ترڅنګ کېدل سي هغه ولایاتو کې یا هم لرو بندو سیمو کې هغه ملای مامانو یا هم د کورنۍ غړو بلاخره موږ په کوم قان کې ژوند کوو، بلاخره خپل انجونې هم باید را پاسي او دوی باید هڅه وکړي. موږ نه یوازې البته د دوی لپاره ښوونځي پرانستی دي، بلکې د البته د سواد زده کړې برخې هم شته چې هغوی کولی سي چې غوته هم مراجعه وکړي او د دې د لارې مخې ته لاړ سي.
ډېره مننه. بل اوریدونکی لرو؟ او کوم ځین اړیکه نیولې ده؟ بلې، سلام علیکم.
سلام توتا درالې ملمنه تا فضل هدي وردګ ماته باندې چکنه.
وردګ صاحب ډېر خراغ لاس مې ربني وکي.
مننه وکم درالې ملمنه، ډېر مهمه پوښتنه وکي او ډېر مهمه وکي د لاله د خبرې افتایید باندې زداوی ما شي د غلر فاتو سیمو کې ګوي د دو د بادا سو پایرو ولیک دوه خلکو د پوره چې او د موږ په سیمو کې مکتب شته، خو بدبختونه د غزن خلک نه غوړي چې ولورګور وړي شي مکتب ته.
بله دا اوریدونکي اړیکه پرې شو متاسفانه. دا موږ د دې پوښتنه ترې وحد پورې واخیسته د دې ویل چې په ځینو. بله، بل اوریدونکي لر دبم واخلو ورسته به دې پوښتنه ته ورشو. مهرباني وکړئ. بله بله، زما غږ اورئ؟ بله، مهرباني وکړئ، ستاسو غږ راځي. مهرباني
وکړئ.
بله، نو واخلې کوم ځینې اړیکه نیولې؟
ما د شمالي امریکا نیولې ورور د پښتون منګه پښتون
سره په تاسو نو مم واخلې کوم ځین امریکا نی نو مم وبخې بخنی سره نو مم څه دی؟
احسان الله يم.
او مې ربه ني احسان الله ورور.
ما د منګه د پښتون هر ځای کې راځي یو کوک
نور کوي بیا ځان ته وصل. بله، لکم کزای تغیر کی غغم سم نه راځي مونته. بلې، غږ اورئ؟ بله په بخښنه سره چې دی اډیکم پرې شو د دې دوه پښتنه تقریبا مشابه او چې تر ډیره ستونزه په خلکو کې هم ده کورنۍ په دې برخه کې همکاري نه دي او څه دي زه غواړم اندای پښتنه سره یو بل برخه مطرح کوم دا چې کورنۍ تر ډیره د غسی ستونزه کوم تاسو په نظر کې ونې زپلې ولاتو کې ماتس کابل کې اس ژوند کو شاید هم د دې اس تر ډیره ناروغان ولاتو څخه کابل تر ازي مشخصه برخه د خزو برخه کې د خزې ډیر کابل تر ازي نو آیا د کورنۍ د ستونزو څخه د نتیجې ته نه دی رسیدلی چې ضرور دا ده چې نجونې باید تعلیم و تحصیل وکړي تر څو موږ له دغه وابستګۍ څخه مرکز ته یا وابستګۍ څخه ووځو او موږ په ولایتونو کې کدرونه ولرو ډاکټران ولرو ښوونکي ولرو تر څو وکړو چې موږ خودکفایي ته ورسیږو.
ما په سر کې دې خبرې ته اشاره درلوده، یعنی موږ تقریبا په دې 15 یا هم 16 کلونو کې عامه ذهنیت ډېر کړی دی، اما تر هغې کچې چې موږ غواړو نه دی شوی. تاسو مخکې هم په خپلو خبرو کې ویل چې تر اوسه 10% نجونې ښوونځي ته ځي او دوی زده کړې، نو فکر وکړئ که چېرې موږ دغه 500 حساب کړو د 500 ډېر ښه کټګوري ده، اما موږ چې څنګه کولی سو چې بلاخره دغه ټول رقم له منځه یوسو، څنګه کولی سو چې دوی دپاره یو ښه ماحول یو ښه محیط ورته برابر کړو تر څو چې هغوی زده کړې وکړي. دا د معرف وزارت کار دی، دوی باید د دوی دپاره شایسته او کتري ښوونکي برابر کړي، هغوی پاره معرفي کړي. یوازنی علت هم دا دی چې په کلو او باندو کې ښوونکي کورنۍ اجازه نه ورکوي تر څو چې لورګانی یا هنجونې ښوونځي ته لاړ شي. دا دی چې هلته ښځینه ښوونکي ډېرې کمې دي چې هغوی ته زده کړې ورکړي. هغوی فکر کوي که چېرې دوی نارینه ښوونکي ته لاړ شي دغه به ستونزې رامنځته کړي، دا د ناموسي وژنې او دغه نور مسایل رامنځته کېږي. نو د دې دپاره بالاخره دوی دې ته هر سوي دي چې خپلو نجونو ته اجازه ورنکړي. نو دلته باید پوهنې وزارت هم په دې برخه کې اقدام وکړي، په ولایاتو کې لومړی ښوونکي تربیه کړي او وروسته د غینه د دوی معرفي کړي. کچېرې عملته ووسی غوی د لپاره به ډیر ښه هم ووسی. نو تاسو پوښتنې ته به هم راسم، رښتیا هم په دې ورسې کې ډیر کار سوی دی په دې برخه کې، اما ذهنیت جوړ سوی دی، اما تر هغې کچې چې موږ غواړو نه دی جوړ سوی.
مننه. یو اوریدونکی لږ د وورو وروسته بیا تاسو سره وګرځو. مهرباني. بله صدای ما را دارین.
بله بله که بده هلمند کجا که ولو سواله که دلته نه کلینیک ستا ده نه یو لغستا نه ده ولی.
بله، و از مونږ بس نن د نجونو د زده کړو په اړه دی. په کجکی ولسوالۍ کې تاسو نه پوښتم چې د نجونو ګډون په ښوونځیو کې څنګه دی؟ ښوونځیو ته نجونې ځي
یا نه ځي؟ نو دلته مکتبونه نشته نو ناراضي، دلته معلمان ناراضي.
بله، تاسو پوښتنه نه ده کړې که اقدام نه دی شوی د جوړولو لپاره؟
اقدام نه ده سره، خو مشرانو هم دا غوښتنه ده چې دلته مکتبونه فعال شي او دلته موږ هم دغسې غواړو چې وکړو.
بله، د کورنۍ د یو مشر په توګه که ښوونځی جوړیږي په کجکی کې، تاسو دوی ته اماده یې چې نجونې مکتب ته ولیږي او له هغو ملاتړ وکړي؟
بله، ولې نه اماده.
ډېره زیاته مننه. تاسو نه مننه د مکتب په اړه، د کلینیک په اړه پوښتنه وکړه. موږ بېرته دا موضوع خپل موضوع ته راوګرځو. ښوونځي د شمېر د کموالي په اړه مخکې هم تاسو یادونه وکړه، ځینې سیمو کې ښوونځي کم دي او یا دغه میش ځایونو نه لرې پراته دي ښوونځي. ما تاسو هر کال دی شاید یاستو چې ما تاسو ډېره زیاته بودجه بېرته البته برګشت خوري، نه مصرفېږي، انکشافي بودجه. په ډېری سیمو کې ښوونځي ته نجونې واقعا لاسرسی نه لري یا لرې دي چې کورنۍ ستاسو په خبره اجازه نه ورکوي چې هلته نجونې لاړ شي. دغلته د خلکو هغه تقاضا یا ضرورت ته پاملرنه نه ده شوې، یا دا فقط له کابل څخه د ښوونځي ودانۍ د پروژې په توګه هلته منظوري شوې بدون د دې چې ساحه تثبیت شي او ساحه د میزدایونه باید تثبیت شي. مشکل چیرې دی؟
تاسو خپله هم پوهیږئ چې په دې وروستیو کې دولت کې هم ګډوډۍ رامنځته شوې دي، او کله چې یو دولت کې ګډوډۍ رامنځته شي نو دغه بلاخره وزارتو کې او نور برخو کې به هم همدغسې ستونزې رامنځته کېږي. تر څو چې دوی مثلا پیشنهاد کوي، تر څو چې دوی ستونزې بلاخره ولایت او د ولایت نه مرکز ته رسیږي، ته ډېر وخت نیسي. حتما یو دوه کاله خو به نیسي، ځکه چې دا خو دولتي کارونه دي، دونه اسانه نه ترسره کېږي. مکتوب دی او پیشنهاد دی او دا هر څه دي، داسې نه دی چې مستقیما یو کار ترسره کړي. نو دا د دې لامل ګرځېدلی چې بلاخره هغوی هم زړه توري سي د دې کار نه. که چېرې یو ور ورته پیشنهاد وکړي چې موږ په دې ځای کې خون غواړو، مکتب مکتب غواړو دا غواړو هغه غواړو هم دو خبرو ته چیر توجه ونیسی بیا هم د البته غوزړه ترکیږي وای پریګه ده نو هم دغسې دي. نو دلته د پوهنې وزارت مسؤلیت هم دا دی چې که چیرې یو کورنۍ خپل لور البته لیږي یا نه لیږي هغوی باید هلته یو ښوونځی ولري یو ښه میتود ولري. موږ تاسو هم د خبر یې چې په ځینو ولایاتو کې حتی د پاکستان او ځینو نورو هیوادونو البته متونونه تدریسیږي چې دا هم یوه لویه ستونزه ده. نو کله چې موږ د دغسې مسایلو نه به خبره نه اوسو نو ستونزې خو حتماً راپېښېږي.
ډېر زیاته مننه ستاسو د ګډون څخه په نننۍ خپرونه کې. شنونده های رادیو آزادی ای بود برنامه هفته شکست سکوت و برنامه و هفته دیگر خداوند یار و یاورتان.
استودیوی پیام.